بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه لري محترم اردوونکو په مزګرنې خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې دوهمه د 1434 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې لسم او د 2020 میلادي کال د نومبر له 23 نیټې سره سمون خوې. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شي، د لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې یو راپورت هم درته وړاندې کیږي. لا دیوستا لا روسیې سره د کریمه سیمې لا یو ځای کې دا څخه د بلغارستان ملاتړ تر عنوانه دی یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. بیا هم د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدل شي چې لا دیوستا هم ورسپانه د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي. او بیا هم د کتاب په ارتباط پروگرام اور دل شیچے پمدے سر زمنگ دا یو ساتا اخبارونا ہم سر درسی parstoday.com/ps زمنگ دا انٹرنیٹی سائٹ درکتی ولنڈا دمکو. بیا خبرون سر تاسو خدمت تا حاضرے گو. دا تہران دی ایران دی اسلامی جمہوریت غگو سمپا مکڑے دے محال خبرون تا پا سر کې هم دا خبرونو لنډي. ښاغلي رئیسی ویل چې د ایران او اسپانیا اقتصادي اړیکې له مخکې زیاتې پراخې شي. د اسلام ایران او پاکستان د علمي او تعلیمي ملګرتیا د پراختیا جاج واخیستل شو، او د طالبانو لړدبه چارواکي د سره صلیب لایو مسؤول سره کتنه وکړه. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی ویل چې د ایران او اسپانیا اقتصادي اړیکې له مخکې زیاتې پراخې شي. د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن په تهران کې د اسپانیا د نوې سفیر د باور لیک د ترلاسه کولو په وخت ویل د ایران او اسپانیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو اوسنۍ سویه د منلو نه ده او باید هڅه وشي چې له مخکې زیاتې پراختیا پیدا کړي. اغلی رئیسی زیاته کړه د ایران اراده له اسپانیا سره د اقتصادي، سیاسي، کلتوري او سپورتي اړیکو په پراختیا کې ده، او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره په دواړو هیوادونو کې ښه ظرفیتونه موجود دي. په تهران کې د اسپانیا نوی سفیر هم په دغه کتنه کې خاغلی رئیسی ته د اسپانیا د پاچا او د حکومت د مشر د سلام د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې د ایران او اسپانیا ترمنځ د اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپلې ټولې حالې زلې کوي. د ایران او پاکستان د علمی او تعلیمی ملګرتیا او د پراختیا جاج واخیستل شو. د ایرنا له راپور سره سم په لاهور کې د اسلامي ایران د کلتوري کور مشر او د پنجاب صوبې د اسلامي پونکور د علمی پلاوی غړي د علمی ملګرتیا او د پراختیا جاج واخیسته. د پنجاب صوبې د اسلامي پونکور د علمی پلاوی مشر خاغلی اختر حسین د فارسی ژبې د دودولو تعلیمي او علمی برخو کې د دوارخیزه ملګرتیا او د پراختیا لپاره د ایران او پاکستان ظرفیتونو د پېښرې سره وویل چې د دوه مسلمان ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د محصلینو او استادانو د تبادلې د اړیکو په پیاوړتیا او د ایران او پاکستان ترمنځ د کمیو په لیرې کولو کې مهم رول لري. د ایران د کلتور خونې مشر خاغلی جعفر روناس هم په لاهور ښار کې د لوړو زده کړو د یو زاړه مرکز په توګه له اسلامي پوهن کور څخه لکتنې د خوشحالۍ په څرګندولو سره وویل چې په لاهور کې د ایران کلتوري خونه د ایران له ژبې او کلتور سره د پاکستاني محصلینو د اغیزمنې او بهترې بلدتیا لپاره د کلتوري تخصصي او علمي سیمینارونو ترسره کولو لپاره له دغه تعلیمي ارګان سره ګډو ملګرتیاو ته چمتو دی. د افغانستان په ختیځ کې تر لسو زیاتې سیمه ییزې رسنۍ تړل شوې دي. زموږ خبریال وایي د افغانستان په ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې دیارلس رسنۍ تړل شوې چې په دې رسنیو کې یو ټلویزیون او د میرمنو لپاره یوازینی راډیو نرګس هم شامل ده. د ننګرهار په ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو د ټولنې مشر شفیق الله رحماني وایي چې په دې ولایت کې تر ټولو شلو زیاتو سیمه ییزو رسنیو له تیرو شاوخوا 1500 کالو راهیسې فعالیت کوي چې ځینې د تیر نظام په وروستیو او ځینې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې تړل شوي دي. نوموړي وویل چې امنیتي ننګونې، اقتصادي ستونزې او د مسلکي کارکوونکو نشتوالی هغه عوامل دي چې تر مخه یې د رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي دي. هغه وویل چې نرګس یوازینی راډیو چې د میرمنو لپاره یې خپرونې کولې، خو اوس د خزینه خبریالانو د نشتون له امله خپرونې ولاړې دي. شفیق الله رحماني وایي چې په دې رسنیو کې لسګونو ځوانانو پر دندو بوخت وو چې هغوی هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. پر دې سربېره په نورستان ولایت کې هم دوه او په لغمان ولایت کې د هیلې په نوم یوې ریډیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې ځنډولې دي. ایزانو اوس درته د خغلی نعمت الله افغان راپورت وړاندې کیږي.
د افغانستان د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نن د سر صلیب د نړیوالې کمیټې له عملیاتي رئیس دامینیک ستیلهارد په مشرۍ راغلی پلاوی سره وکتل. د طالبانو لخوا په خبره شوې لمی کې ویل شوي دغه کتنه چې په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه په مهمو موضوعاتو پکې خبرې وشوې. په لمی کې ویل شوي د سر صلیب نړیوالې کمیټې د عملیاتي رئیس په افغانستان کې د روغتیا، کرنې، زندانونو او نورو برخو کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فعالیتونو په اړه د معلوماتو ورکولو ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو پر مهال د نورو بنسټونو په څیر دوی نه یوازې له افغانستان څخه ونه وتل، بلکې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړه. نوموړي وویل چې له افغانانو سره د ژمنتیا په اساس به دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه او بشري مرستې لا پراخ کړي. د افغانستان طالبان د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د سر صلیب نړیوالې کمیټې د عملیاتي رئیس په مشرۍ د راغلي پلاوي د کرنې، روغتیا او نورو برخو کې په افغانستان کې د یادې ادارې د خیریه فعالیتونو ستاینه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا شته او د افغانستان طالبان به په دې برخه کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په ګډون ټولو خیریه بنسټونو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونه ته دوام ورکوو. لویدیز په افغانستان کې اقتصادي کړکېشته لمن وهي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان د افغانستان د اداره کولو لپاره د دغې ډلې په ستونزو باندې په اعتراف سره وایي چې لویدیز قصدن په دې هیواد کې اقتصادي کړکېشته لمن وهي. ښاغلی سهیل شاهین اناتلی خبری آژانس ته په مرکې کې ویلي چې منو چې یو لړ ستونزې شته، خو دغه مشکلات دومره نه دي چې د طالبانو ژوند وګواښي. شاهین زیاده کړه، شل کاله مخکې مونږ د امریکا او د 450 نورو هیوادونو د نیواګرۍ پر وړاندې مقاومت له صفر څخه پیل کړ او بالاخره کامیابه شو، خو اوس د لویدیز په تېره بیا د امریکې له کارړنګونو سره مخامخ یو باوري چې هغوی په قصدي ډول په افغانستان کې اقتصادي کړکېشته لمن وهي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان په دې خبرې سره چې د دغې ډلې لومړنی هدف په اقتصادي ستونزو باندې غلبه ده وویل، له تشې خزانې د لویدیز لخوا د ولس د پیسو له بلاکېدو او د تیر حکومت د مسؤولانو له خیانت سره سره مونږه د ګمرکي او مالیاتي عایداتو په شان له خپلو سرچینو څخه د کارمندانو او د ځینو وزارتونو معاشونه ورکړي دي. دغه طالب چارواکي په دې خبرې سره چې زیاتره هیوادونه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري زیاته کړه، مونږ د 1500 روپۍ هیوادونو له سفیرانو سره ملاقات کړي او هغوی ټولو په یوه خوله وویل چې له مونږ سره به ملګرتیا کوي. د افغانستان خصوصي پوهنتون د نسکوریدا له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتون ټولنه اندېښنه لري چې د روان بشري او اقتصادي ناورین له دوام سره به خصوصي پوهنتون تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې نسکور شي. د دغه ټولنې مشر احمد کمال طارق ویلي چې د خصوصي پوهنتونونو زیاتو محصلینو د فقر له کبله پوهنتونونه پرېښودلي او د فیس ورکولو وس نه لري. د په وینا د دې وضعیت له دوام سره به تر شپږو میاشتو ډیر خصوصي پوهنتونونه دوام ونه کړی شي. د مرا په نوم د ځانګړي خزینه پوهنتون رئیس ډاکټر عزیز الله امیر بیا ویلي چې د دوی د محصلینو کچه تر اویا سلنې پورې راکمه شوې ده. هغه اندېښمن دی چې که وضعیت زر بدل نه شي د ډیرو خصوصي پوهنتونونو دروازې به وتړل شي. د افغانستان په ننګرهار کې د الفلاب پوهنتون رئیس ډاکټر معشوق سعادت هم د محصلینو د کمیدو خبر ورکړی او ویلي چې د فیسونو د کمولو باوجود د دوی د محصلینو کچه تر پنځو ویشتو سلنو پورې راکمه شوې ده. دغو پوهنتونونو څلېرویشت الحاقي 210,000 محصلین او 15,000 تدریسي او اداره کوونکي لرل او د ټولو زده کوونکو 30% ښځې وي. د خصوصي پوهنتونونو او نورو زده کړو په برخه کې افغانستان په لسګونو میلیونه ډالره پانګونه کړې ده چې اوس دا ټول د نابودۍ له خطر سره مخامخ دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دغو پوهنتونونو د ژغورلو لپاره به څه کوي. یاد شوي راپورټونه په داسې حال کې دي چې طالب ځواکونه او طالب حکومت تر اوسه د نورو دولتي کارکوونکو په شان د دولتي پوهنتونونو استادانو ته هم پر خپل وخت معاشونه نه دي ورکړي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د عربستان د سفارت د پرانستو احتمال شته. د اسنا خبري اژانس له راپورټ سره سم یو عربي ټلویزیوني چینل په یو راپورټ کې ویلي چې ریاض هم له اماراتو وروسته فیصله کړې ده چې له افغانستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې لاسره ټینګې کړي. د دغه ټلویزیون مجرو ویلي چې ډیر زر به په کابل کې د عربستان سفارت پرانستل شي. د طالبانو د ویندوی مرستیال انعام الله سیمنګانی مخکې په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې عربي امارات په کابل کې د خپل سفارت پرانستلی دی. طالبانو په افغانستان کې د اگست لا 15 د قدرت په ترلاسه کولو سره تر اوسه د نړیوالې ټولنې کې خپل مشروعیت او راووالی نه دی ترلاسه کړی او په دې زمینه کې هلې ځلې روانې دي. امریکا د یمن او د ټول اسلامي امت دښمنه ده. د یمن لکونو خلکو د هیواد په پلازمینه سنا کې د پراخ لاریون په کولو سره د خپل هیواد پر وړاندې د امریکې له سیاستونو او اقداماتو خپله کرکه اعلان کړه. یمن د پلازمینې سنا خر خلک د دغه هیواد د نورو ښارونو د اوسیدونکو په شان سلکونو تر ووتل او د یمن خلاف د امریکې په اقداماتو باندې په اعتراض کې شعارونه ورکړل. د یمن د انقلاب د عالي کمیټې مشر او د دغه هیواد د لوړې سیاسي شورا غړي ښاغلي محمد علي الوسی دغه لاریون ته په خپل وینا کې وویل چې امریکا هم هغه شیطان ده او د یمن خلاف تیرې هم په اصل کې د امریکې کار دی. د دې مهال خبرنا لا پاملرنه مو یو دنیا
سیاسی تبصرہ.
ل روسیه سره د کریما سیمې ل یوځی کیدا څخه د بلغارستان لا تړ د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د بلغارستان ولسمشر رومون رادوف ویلر سرګندونو کې له روسیې سره د کریم آسیمې د یو ځای کېدام ملاتړ وکړ. رادوف چې د دوهم ځل لپاره د بلغارستان ولسمشر ټاکل شوی دی ژمنه کړې ده چې په ناټو کې د بلغارستان له متحدانو سره خپلې نږدې اړیکې وساتي. همداراز یې له روسیې سره نږدو اړیکو غوښتنه هم کړې ده. اهداف چې په ځلنوی د روسیې پر ضد د بندیزونو د لغوه کېدا غوښتنه کړې ده. د روسیې له بندیزونو سره یې د خپل مخالفت په څرګندولو سره تکرار کړې ده چې کریموس له روسیې سره اړه لري. د بلغارستان د ولسمشر څرګندونو د واشنگټن د چارواکو غبرګون راپارولې دی. په سوفیا کې د امریکا سفارت بیګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان کړی چې متحده ایالات د بلغارستان د ولسمشر په وروستیو څرګندونو چې په هغوی کې کریمه د روسیې برخه بللي ده ډېر اندېښمن دي. د روسیې او له دغه هیواد سره د کریمه سیمې د یوځای کېدا په باب د بلغارستان د ولسمشر په دریځ د امریکا د ژورې اندېښنې څرګندولو په حقیقت کې له واشنگټن سره د ختیځې اروپا د متحدانو له خورېدونکو بهیرونو یوه نښه ده. د شوروي له دړې وړې کېدا وروسته د ختیځې اروپا هیوادونه په 2000 لسیزه کې په پیل کې له ناټو سره او ورپسې له اروپایي اتحادیې سره یوځای شول. دغه هیوادونه چې د جنوب هیوادونه ورته ویل کېږي په وروستیو 2 لسیزو کې د اروپایي اتحادیې له پخوانیو هیوادونو سره د ډیرو اختلافاتو په دلیل له امریکا سره د لا زیاتې نږدې کېدا لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. دغو هیوادونو یو مثال پولینډ دی چې تل یې له اروپایي اتحادیې په تیرابیا له جرمني او فرانسې سره هم او له ناټو سره د اختلاف وړ مسلو په وړاندې د واشنگټن د دریځونو ملاتړ کړی دی. د امریکا مختلفو حکومتونو یعنی د جارج ډبلیو بوش له حکومت رانیولی د جوزف بایډن تر حکومت پورې درستو حکومتونو هم د ختیځې اروپا د هیوادونو په ملاتړ تل حساب کړی او د دوی ملاتړ په اروپایي اتحادیه او ناټو باندې د خپلو لیتوګو او غوښتنو په نلو ډېر ټینګار کړی. په عین حال کې دغه وضعیت ظاهرا په بدلیدو دی. له روسیې سره د کریمه سیمې د یوځای کېدا د رسمیت پیژندلو په وړاندې د بلغارستان د ولسمشر وروستی دریځ د امریکا د روسیې ضد کړچارونو څخه د واشنگټن د متحده ایالاتو مهمو اروپایي هیوادونو څخه د یوې اندېښنې او خفګان نښه ده. اهداف تانیدلی د بلغارستان د ولسمشر په وروستي انتخاباتو کې په درو کې 2 برخې رایې ترلاسه کړي او د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ په خپل کنټرول کې وساتي. په دې توګه ویل کېدی شي چې د زیاتره بلغاریانو له ملاتړه برخمن دی. بلغاریا چې د تور سمندر په لویدیځې څنډې کې واقع شوې په دغې مهمې آبي حوزې کې د امریکا او ناټو په سیمه ییزې ستراتیژۍ کې مهم رول لوبوي. په همدې دلیل واشنگټن هڅه کړې ده چې له سوفیا سره په مختلفو اړخونو کې په تیره بیا په امنیتي پوځي او وسلوالو زمینو کې خپلې اړیکې لا پراخې کړي او د واشنگټن له روسیې ضد اقداماتو سره د دوی بشپړه ملګرتیا ترلاسه کړي. په عین حال کې بلغارستان چې یو بېوزله اروپایي هیواد شمیرل کېږي له روسیې سره پخوانی کلتوري دینی او تاریخي پیوند او اړیکې لري. په دې توګه په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د بلغاریا له غړیتوب سره البته ډېرې بلغاریان له روسیې سره د تاریخي او کلتوري نږدېکت حس لري. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعت خبرونه اوري.
تلپاتی وجمه ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې چې معرفي او تفسیري مسایلو کې د حضرت آیت الله خامنه‌ای د ویناو په اکله دی تاسو ته وړاندې کیږي. هغوی د دې خبرونې په سلمه برخه کې د لویدیځو هیوادونو زیاته غوښتنې ته په اشاره سره د لویدیځو هیوادونو فرعونی خوی بیانوي او په قرآن کریم باندې په استناد سره هغوی د کفر ائمه بولي چې خلک د دوزخ په لور کشیدي. نو راځئ چې په ګډه سره دغه پروګرام واورو. حضرت آیت الله خامنه ای فرمایي نابرابری، تبعیض، د عدالت نشتون او طاغوتیان تل د تاریخ په اوږدو کې شتون درلودل. د نن ورځې پورې ځانګړی نه دي، لیکن نن ورځې د دې طاغوتي قدرت د پلي کولو لپاره د پوهې له اوزار څخه کار اخلي، له ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. یعنی تاسو داسې وانګیړئ چې فرعون ویل الیس لی ملک مصر، نو د مصر په حدودو کې چې هر څه وی غوښتنه ترسره کول. نن سبا چې امریکا ام هغه د مصر پخوانی فرعون دی، د امریکا په حدودو کې بساینه نه کوي او نه وایي چې الیس لی ملک الامریکا، بلکې راولاریږي او نورو هیوادونو ته ځي، جنگ جوړوي، واکمنیږي، اډې جوړوي. یعنی وضعیت داسې دی چې نن سبا طاغوتیان کوم کار چې له بشري پوهې او پرمختګه په وسیله کوي، هغه تبعیض چې موجود دی، هغه نابرابروالی چې شتون لري او جنگ جوړونې تر هغه وخته زیات دی، په حقیقت سره عزیزون علیه ما انعتم د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سپیڅلی روح د بشریت له دې رنز او کړاو څخه غمجن دی، د بشر د هدایت او د سعادت شوق لري او د یو مهربان پلار په څیر د بشریت د نیکمرغۍ په لټه کې دی، د دې په لټه کې دی چې مستقیم لارې ته هدایت شي او له غوره پایلې څخه برخمن. یوه مسله چې په دې شریف آیت کې نغښتې دی، دا دی چې دغه آیت د براءت د سورې په وروستۍ برخه کې راغلی دی. د براءت سوره د جنگ سوره ده، سوره له کفارو څخه براءت دی، مبارزې ته امر کوونکې سوره ده. د دې سورې په وروستیو کې داسې فرمایي عزیزون علیه ما انعتم، د خلکو ټولو پرګنو ته په خطاب کې دی. لدې څخه یو ټکی چې استفاده کولای شو هغه دا دی چې شته خطابونه د مسلمانانو د غافلو او بې خبرو پرګنو لپاره نه دي، کفارو ته په خطاب کې دی، د استکبار سرغنو ته په خطاب کې دی، هغو تشکیلاتو ته خطاب شوی چې د بشریت په برخلیک واکمن دي، چې قرآن یو ځای کې له هغوی څخه د کفارو دایمي په توګه یادونه کړې ده. فقاتلو أهمة الكفر إنهم الإيمان لهم لعلهم ينتهون، بل زايك بيا دا قصص پا شريف سوركي لهغوي چخه دا يدعون إلى النار پا توغا تعبير شوي دي. وجعلناهم أهمة يدعون إلى النار، چي خلق دا دوجخ پا لو راكشوي أو دوجخ دا دتلو بلنو. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر دمه، زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه.
گران و قدر من اوریدونکو لننی و رسپانو سره ز فاطمی
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځینې ورځپانو او بیا د بهرني ورځپانو ځینې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او توجه وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم جمهوري اسلامي ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر کې دا د دنیا آخر دی تر عنوان لاندې له ایران سره د افغانستان په پولو کې د ګڼ شمیر افغان کډوالو د حالت دردونکي رپورټ ورکړی دی. د دغه بوګنونکي رپورټ ځینې غټ غټ ټکي دا دي. په رپورټ کې راغلي دي د کابل د حکومت له نسکورېدو وروسته هر ورځ په زرګونو افغان کډوال خپل کور او ټاټوبې پرېږدي او د پولو لورې ته راماتي. دغه کسان جنگي کډوال دي چې په پولو کې دغه کډوال په ډېرو بدو او د ژمي په سخت ساړه کې په ډېرو سختو حالاتو کې دي. له څو ورځو نهار نهور د استراب او پریشانۍ په حال کې دي. ورځپاڼه زیاتوي زیاتره مهاجر د دایکنډي سیمې دي چې طالبانو یې خونی قبضه کړي دي او که ستنشی هم نو سرپناه ځای نه لري. په رپورټ کې زیاته شوې ده دغلته د کار د ځواکونو سخت ضرورت دی. هر څوک چې د هر څه کار بلد وي را دي شي او د دغو مظلومو بې ګناه او بې څوکه کډوالو خدمت دی مټې ونغړي. ورځپاڼې بیا د افې د نړیوالې ادارې د افغانستان د برخې د مشرې لکوله لیکلي افغانستان له سختو وحشتناکو او غیر انساني او بوګنونکو حالاتو سره مخامخ دی. د ورځپاڼې د خبر له مخې میرمن سمیره حمیدی په خپل یو ټویټ کې لیکلی دی په افغانستان کې روان حالات وحشتناک، اندېښمنوونکي او بوګنوونکي دي. میرمن حمیدی دغه راز ویلي چې خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل اولادونه خرڅوي او نړۍ تماشه کوي. بشري حقوق څه معنا نه لري. هغې زیاته کړې په افغانستان کې روان حالات د هغو ټولو کسانو ماته ده چې د افغانستان د ښه کېدو ادعا یې کوله. د هغې په کول په یوویشتمې پېړۍ کې 15.5 میلیون کسان په افغانستان کې د یرغمالو په توګه ساتل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې د ایران د خارجه وزارت د ویان له قوله ولیکل ایران په افغانستان کې د کډوالو سختو حالاتو ته ډیر اندېښمن دی. ورځپاڼې له مخې سید خطیبزاده پرون په خپله هونۍ خبري ناسته کې په خاصه توګه د یخنۍ موسم پر رسیدو سره د افغان کډوالو مهاجرو د حالت په باره کې د ایران پریس ټی وی خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل د ایران ټولې متولي ادارې به په تېره بیا په سختو موقعو کې د افغانانو تر څنګ وي. د ایران د ډیپلوماسۍ د ادارې ویان زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت په خاصه توګه د یخنۍ په موسم کې په داسې حال کې چې په افغانستان کې سونګ په کافي اندازه نشته د دغه هیواد مختلفو ښارونو ته مختلفې بشردوستانه مرستې لیږلې دي. خطیبزاده تاکید وکړ ایران له څه د پاسه 40 کلونو راهیسې له 4 میلیونو زیاتو افغانانو کوربه او دی، خو دا حالت نه دوام که پیدا شي په خاصه توګه په داسې حالاتو کې چې نړیوالې ادارې څه ذمهواري نه قبلوي ستونزې رامنځته کوي.
خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د پاکستان ځینې ورځپاڼو ته. البته دغه ورځپاڼو دغه سرټکی مونږ له انټرنیټ راخستی او تاسو سره یې شریکوو. باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د پاکستان په ورځپاڼو کې د پېښور چاپ مشرق ورځپاڼه راخلو چې په سر کې د دغه هیواد خزانې د وزیر له قوله لیکلي دي IMF نړیوالې ادارې سره په 50 شرایطو معاهده شوې ده. د شرایطو له مخې په پټرولیم لیوي کې به هره میاشت 4 روپۍ زیاتولی شي.
په جی ایس ټی باندې به استثنا ختم کړی شي. د 400 ارب روپیو نوی ټیکسونه به ولګیږي. د برېښنا نرخ به زیات شي. د ترکې له فنډونو به 200 ارب روپۍ کمې کړی شي. د معاهدې له مخې په پاکستان ته د پور لومړنی کیس ته څه د پاسه 1 ارب ډالر ورکړی شي. ورځپاڼو په یو بل خبر کې لیکلی دی، په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت په فلمونو او ډرامو کې د ښځو په اداکارۍ بندیز ولګوه. همدارنګه د ښځو انکرانو او خبریالانو لپاره د پوره پردې خیال ساتلو حکم هم صادر کړی دی. د بهرني کلتور خپرونکو فلمونو په خپرولو یې هم پابندي لګولي. د ورځپاڼې له مخې افغان جرنالستان د طالبانو دغه اقدامات ډیر ناڅاپي بللی دي او ویلی دي له موږ سره د چینلونو له بندولو پرته بله لاره نشته.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ غړې کې چې موږ له انټرنټ او د دوی له سایت څخه مو اخیستې داسې لیکي: سعودی عربستان په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. عربي رسنو یو ویلي چې سعودی عربستان تر درې میاشتنی ځنډ وروسته تازه پریکړه کړې چې په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت بیرته پیل کړي. سرچینه وایي چې ډیر ژر به سعودی عربستان خپل سفارت په کابل کې پرانیزي. په افغانستان کې د نوي حکومت له راتګ سره سم ډیری هیوادونو خپل سفارتونه په کابل کې وتړل، خو ورو ورو د ځینو سفارتونو پرانستل کېدل پیل شوي دي. تازه متحده عربي اماراتو خپل سفارت پرانیستی او داسې راپورونه خپاره شوي چې جرمني به هم ډیر ژر خپل سفارت پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه او آن د ناټو غړي هیوادونه به هم ډیر ژر خپل سفارتونه پرانیزي. یو بل خبر بیا لیکي چې عمران خان وایي چې ژر به د هند غنم افغانستان ته ورسیږي. پاکستان وایي ډیر ژر به اجازه ورکړي چې د هند غنم افغانستان ته ورسیږي. د پاکستان لومړی وزیر د دغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره په یوه غونډه کې ویلي چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د رسولو سخته اړتیا ده. نو له همدې امله دوی هڅه کوي چې ډیر ژر به هندي غنمو افغانستان ته ورسیږي. د عمران خان په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پوز چارواکو ته دنده سپارل شوې چې ژر تر ژره د دغه غنمو د لیږد لپاره یوه منظمه تګلاره جوړ کړي چې له مخې هندي موټرونه وکړی شي د پاکستان له خاورې تیر شي او هند له افغانستان سره د 500 متریک ټنه غنمو مرسته کړی ده. خو وایي پاکستان اجازه نه ورکوي چې دغه غنم له پاکستان څخه تیر شي او په افغانستان کې اړمنو کسانو ته دغه غنم ورسي.
دا هم د کابل چاپ 800 ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه لیکي د اروپایي اتحادیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو د دوشنبې په ورځ د لیندې پر لومړنۍ نیټې د افغانستان په تړاو ګډه ناسته جوړه کړې ده. په دغې ناستې کې د افغانانو د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په اړه ټینګار شوی دی. په دغې ناستې کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او په امنیتي او بهرني سیاست کې د اروپایي اتحادیې استازي ګډون کړی و. دا ناسته د تړټولو د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د ګډې اعلامې په خپرولو سره له قاچاق سره د مبارزې، د نجونو له زده کړو د ملاتړ او د ښځو د حقوقو د درناوي غوښتنه کړې. د معلوماتو له مخې ګډونوالو هیوادونو افغانستان کې د بشري او د ښځو حقوقو د خلاف ورزۍ په تړاو اندېښنه ښودلې او د قانون د واکمنې، د ډیموکراسۍ، حکومتوالۍ، جنسیتي برابرۍ او د نړیوالو بشري حقوقو لکه د کار حقونه، د لګکیو حقونو او د ښځو او نجونو حقوقو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د کمیشن مشر جوزف بورل په دغې ناستې کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق مخنیوي وکړي. دغه راز په دغې ناستې کې د افغانستان ستونزو ته د ارزونې په موخه د انسان دوستۍ مرستو او سیمه ایزو ملګرتیاو پر دوام هم ټینګار شوی دی. ورته مهال د اروپایي اتحادیې استازي د مرکزي آسیا له هیوادونو غوښتي چې سپینه روسیې ته د کډوالو د لیږد د مخنیوي او په تړاو هوایی الوتنو او مسافرتي شرکتونو ته خبرداری ورکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د دغه نننۍ پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سر لوړې ووسئ. کتابونه د علم باغونه.
درې تمدنونه، سومیر، مصر او یونان، د کتاب پر رامنځته کولو او وده کې اساسي رول لوبولې دي. لیک هوامدار است د کتاب په بڼه کې د لیکنو راغونډول د سومریانو له لورې لا پیل شوي او دغه میراث له مصریانو څخه یونانیانو ته ور ولېږدول شو. یونانیان او رومیان په مختلفو علومو کې پرمختګ کړی وه چې د کتاب د ودې په مسیر کې مهم رول لوبولې دي. مسیحیت او اسلام هغه دینونه دي چې ستر تمدنونه رامنځته کړ او د لیکنې او کتابت له بهیر سره یې زیاته مرسته وکړه. عزیزانو، په همدې مقدمې سره کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې ستاسو د خوښي وړ وګرځي.
ایزانو د یونان د کلتوري پړاو معلومدار وجه د هغوی ډوړ ادبیات و چې د کلاسیک او یا هم د یونان د تمدن د زرین پړاو په توګه اشاره ورته شوې ده. په یونان کې د کتاب او د کتابتون د پیدایښت نیټه 2000 کاله مخکې ته ورګرځي. په دې دوران کې یونانیان د لیکنې لپاره له پاڼو او د درختی د پوست څخه استفاده کول د یونان د انسی په پړاو کې، یعنی د اسکندر لامړینې بیا د رومیانو تر ولکې پورې د اوسې او د ګیلکي له پوست څخه د لیکنې کار لپاره اخیستل کېده. ارستو لومړنی کس و چې په یونان کې کتابتون تاسیس کړ. هغه په لرغونی یونان کې لومړنی کتابتون و. په پخوا زمانو کې تر ټولو ستر کتابتونونه په اسکندریا او د مصر په سراپیس معبد کې جوړ شوي وو. په پخوانی یونان کې کتابتونونه درې ډوله درلودل: دولتي، خصوصي او سلطنتي. د یونانیانو د کلتور او فرهنګ یوه زړګننه د الفبا اختراع وه. په حقیقت کې فینقیانو بېلا غږه یا سامت تورې رامنځته کړي وې چې یونانیانو وروسته غږ لرونکي تورې ور زیاتې کړې. د فینقیانو د الفبا د نظام له بشپړه کېدو سره یونانیان لومړنی قوم و چې په واقعي توګه الفبا یې ابدا کړه. د اروپا ټوله اوسنۍ الفباوې د یونان له لرغوني الفبا څخه راپیدا شوي دي. وروسته څېړنې ښیي چې د روم د امپراتورۍ کلتور د یونان د کلتور دوام و. رومیانو هم د یونانیانو په څیر د لیکنې لپاره له پاپیروس، د اوسۍ او د ګیلکي له پوست څخه کار اخیستل. د پلوتارک د وتلي نارینهو د لرغوني کتاب له مخې د لوکولوس کتابتون د هغه پړاو تر ټولو ستر کتابتون و. عمومي کتابتونونه د روم د لرغوني امپراتورۍ په مهال رامنځته شول. جولیس سیزار د خپل امپراتوري په پلازمینه کې د عمومي کتابتون نو د تاسیسولو پخلی وکړ. که څه هم هغه د دې طرحې د عملي کېدو تر مخه مړ شو، خو 9 کاله مخکې لا میلاده د اسینیوس پولیون له لوري د عربي په معبد کې لومړنی عمومي کتابتون جوړ شو. د پالاتین کتابتون له میلاده 28 کاله مخکې او د اکتاوین کتابتون چې د امپراتور د خور پورې تړاو لرل د مارس ډالې په میدان کې جوړ شول.
دوستانو، د ایلی کتابتون تر ټولو لرغونی کتابتون دی چې په منځنی ختیځ کې کشف شوی دی. دغه کتابتون په تل مردیخ کې د سوریې له حلب خاره په 55 کیلومتری کې واقع شوی. د 1948 څخه نیولې بیا تر 1940 کلونو پورې د روم د پوهنتون لرغون پوهانو په دغه سیمه کې د یوې شاهي ماڼۍ پاته شونه او یو کتابتون ومونده. په دغه کتابتون کې 12,000 خټینې لوحې موجودې وې چې په میخي او ایبلی لیک باندې لیکنې پرې شوې وې. دغه شاهي ماڼۍ د اور لګېدنې له امله 2550 کاله مخکې له میلاده وران شوې وه. پوهان د دې ماڼۍ د څرنګوالي او بیا ځلې ترسیمولو لپاره کافی عناصر ترلاسه کړ. په دغه ماڼۍ کې یوه ځانګړې خونه جوړه شوې وه چې د کتابتون په څیر قفسې درلودلې او خټینې لوحې یا کتابتون پکې اوډل شوې وې. کیدای شي دا د ماڼۍ د کتابتون حکم درلودل کابو زر خټینې لوحې لوستل شوې دي. په دغو خټینو لوحو باندې اکثر حکومتي ادارې او داسې نور قوانین لیکل شوي وه، خو د دې ترڅنګ سوداګریزې معاهدې، د تاریخ پاڼې، ترانې، ادبي آثار او د ایبلی او سومیری ژبې لغتنامې هم په یادو اسنادو کې موجودې وې. په هندوستان او په چین کې هم د نړۍ تر ټولو لرغوني کتابتونونه شتون درلودل. د هند په پوهنتونونو کې د روزنیزې اړتیاو په زیاتېدو سره زیات شمیر کتابتونونه هلته تاسیس شول چې د هغې جملې څخه د نالاندا او د تاکسیلا په پوهنتونونو کې کتابتونونه ته اشاره کولی شو. د نالاندا د پوهنتون په کتابتون کې د خرما په پاڼو باندې لیکل شوي کتابونه شتون لرل چې په ټوکرو پوښل شوی وه او په تاقچو کې ساتل کېدل. د هند په بهیر کې د نالاندا پوهنتون تر میلاده 400 کاله وروسته په لرغونې نړۍ کې تر ټولو مهم پوهنیز مرکز ګڼل کېدل چې کتابتون یې د دارماګانا یا د حقیقت د خزانې په نامه سره یادېدل. د چین تر ټولو لرغونې کتابتون د چو د سلسلې له امپراتورۍ سره تړاو لري. د دغه کتابتون پالون کې لاوتسه نومېده. له میلاده 200 کاله مخکې لاوتسه د نړۍ له وتلو فیلسوفانو څخه شمیرل کېدل. هغه به یو شمیر کسانو ته لارښوونه کول چې د کتابتون له مخې لیکنې وکړي او د هغه د امپراتورۍ په کتابتون کې کښېږدوي. له دې څخه معلومیږي چې د امپراتورۍ په مرکز کې هم یو ستر کتابتون شتون درلودل.
په اسلام کې بیا د کتاب کې سات جلا ده د وحی د پیغام پیلیدا په لوستو باندې په امر سره او په قلم باندې په قسم سره وشوه. قلم د لیکنې سیمبول او په تعلیم او روزنې باندې د ټینګار معنا ورکوي. په تعلیم باندې د اسلام ټینګار د دغه الهي دین د ځلانده مخینې لا جلوه او څخه دی. باید خپل موضوع مصحف لیکنه هم ورزیات کړو. خو د مصحف لیکنې په حق لا په یوه جلا خبرونه کې تاسو ته معلومات درکوم. قرآن شریف ته د مسلمانانو ځانګړی احترام او درانښت په کتو سره مسلمانان د سوونو کلونو په موده کې تل هڅه کړې ده چې دغه آسماني کتاب په لیکنه او سینګارولو کې تر ټولو لا غوره او کره آریختونو څخه کار واخلي. قرآن د نفوسو تر جلبولو وروسته د پنځون په فلسفې او د ایمان د پایو د جوړونې په لړ کې فکرونه د زده کړې او د ژوره او غوره فکر کولو لپاره چمتو کړي دي. په دغه آسماني کتاب کې ناپوهي ځپل شوې ده او بې فکره او ناپوهه خلک له حیواناتو سره پرتله شوي دي او خلکو ته د تفکر او تعقل سپارښتنه شوې ده. دغه ډول بیانونه د خلکو او د ټولنې په نس کې د پوهې ارزښت زیات کړي او دینی لارښوون کو هم پوهنې ته پاملرنې سره د دغه زده کړو په ضرورت باندې ټینګار کوه. په دې خاطر کتاب او کتاب لیکنه د اسلام په مبارک دین کې لا زیات ارزښت څخه برخور دي. د مسلمانانو په نس کې دغه اهمیت په اسلامي ټاټوبیو کې د کتابتونو د ودې او د پراختیا سبب وګرځېدل.
د هجری قمری تاریخ په لومړنیو پړاوونو کې درې ستر کتابتونونه لا زیات شهرت او عظمت څخه برخمن وو. اول په بغداد کې د دارالحکمه تر عنوان لاندې یو کتابتون وو. عباسي خلیفه ګانو له دمشق څخه د اسلامي نړۍ پلازمینه بغداد ته ورمنتقل کړ. دغه مؤسسه په بغداد کې جوړه شوه چې پکې د ستور پیژندنې یو تربینتون او یو کتابتون شتون درلودل. دغه کتابتون د ټولو پوهانو او د عامه خلکو په مخ خلاص وو. د دارالحکمه کتاب ساتونکي اکثره لوی پوهان وو چې د کتابتون د پیژندګلوۍ له امله په کتابتون کې پاک مارل شوي الته کار کاوه. هغوی د کتابونو د ترجمې او د اثارو د راټولولو په زمینه کې فعالیت کاوه. دغه کتابتون په بغداد باندې د مغولو په برید کې ورام شو. کلونه کلونه وروسته په مصر کې فاطمی خلیفه او هم د 315 هجری قمری کلونو په دوران کې د بغداد د دارالحکمه په څیر یو فرهنګي او کلتوري مرکز په قاهره کې جوړ کړ. شپېته کاله وروسته د هغه وخت یو مشر ابوالفرج خپل سپایانو ته د پیسې په ورکولو سره د کتابتون 15 جوپې چې په اوښانو بار وو په 100,000 دینار باندې خرڅ کړ. څو میاشتې وروسته د ترکانو لښکر د ابوالفرج سپایانو ته ماته ورکړه او دارالعلوم یې لوټ کړ. پوځیانو د څرمنو د ترلاسه کولو لپاره کتابونه څیرې او پوښونه یې ورڅخه پرې کړ. هغوی له دغو څرمنو څخه بوټونه او میچڼې جوړې کړې او د کتابتون په پاڼو باندې ستر اور بل کړ. تر کلونو وروسته هغه ځای کې چې کتابتون ته اور واچول شوی و د کتاب د غونډې په نامه مشهور شو. د اسلامي نړۍ دریم تر ټولو ستر کتابتون د اسپانیې په قرطبه ښار کې جوړ شو. مسلمانان په 200 هجری قمری کال کې اسپانیې ته ننوتل او په قرطبه پلازمینې او نورو ښارونو کې پرمختللی تمدن رامنځته کړ. حکیم ثانی یو شمیر کسان د اسلام نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کتابونو د پلورلو لپاره واستول. دغه کسان دا او دغه کتابتون ځینې حجرې درلودلې چې پکې د کتابونو نسخه لیکونکي ځای پر ځای شوی و او د کتابونو په چاپ لګیا و. Thank you.
ایزانو کتابونه په جمعهتونو کې هم رامسته شول. جمعهتونه د عبادت نه پرته د لوست ځای هم وو، پکې زده کړې او علمي بحثونه کېدل. داسې جمعهتونه لږ پیدا کېدل چې په هغه کې زده کړه نه کېده او یا کتابتون نه درلوده. په دې توګه په جمعهتونو کې کتابونه د ټولو خلکو لپاره د لاسرسی وړ وو. د حدیثو کتابونه، تفسیر، سیرت، فقه او کلام او همدارنګه د ځینو سترو عالمانو آثار په جمعهتونو کې ساتل کېدل. ابو علی سینا ستر ایرانی عالم چې په یولسمې پیړۍ کې ژوند کوه، په لویدیځو هیوادونو کې د سینا او د ډاکټرانو د پلار په نامه یادول کیږي. ابن سینا په مختلفو ډګرونو کې 450 کتابونه لیکلي چې اکثره یې په طب، فلسفې او حکمت پورې اړه لري. هغه د خپلې زمانې د شاهي کتابتونو په هکله خپل یو شاګرد ابو عبید جوزجانی ته روایت کوه. د سامانیانو د کتابتون په هکله داسې ویلي: پاغزی کې مې ډول ډول کتابونه ولیدل، داسې کتابونه چې نوم یې هم چا مخکې نو اوریدلی. له هغو کتابونو مې ګټه واخیسته. کله چې 13 کلنۍ ته ورسېدم، دا ټولو علومو څخه فارغ التحصیل شوم او تر هغه وروسته مې نوی څیز کشف نه کړ.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو، نو اوس هم موږ ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
دا خدای په امان. ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصري او نور مطلبونه ولولئ، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.